برنامه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د سهار شپږ بجې چې تاسو آده ازادې رادیو اوریدونکي هستی. مخکې تر دې چې د خبرونو مطالب ته لاړ شو، خبرونه د روغتیا نړیوال سازمان وایي د نري رنځ یا تبرکلوز په افغانستان کې د روغتیا پر وړاندې له جدي ننګونه ده. د سازمان د دوشنبې په ورځ د نري رنځ د نړیوالو ورځې په مناسبت ویلي چې په 2023 کال کې په افغانستان کې د دغې ناروغۍ له 50 زیاتې پیښې ثبت شوې دي. د روغتیا نړیوال سازمان زیاته کړه چې سره له دې چې په افغانستان کې د نري رنځ د تشخیص درملنې او پاملرنې له 85,000 وړیا مرکزونه موجود دي، خو په ټوکې بیا هم دغه ناروغي دوام لري. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان استاد یو مشر ډاکټر ادوارد ویلي چې هیڅوک نه باید په چوپتیا کې له دې ناروغي وکړيږي. نری رنځ یو د درملنې او د مخنیوي وړ ناروغي ده. په ټوکې دغه اداره ژمنه ده چې د خپلو همکارانو په همکاري په افغانستان کې د نری رنځ د مخنیوي پروګرام پیاوړی کړي. د طالبانو د حکومت د ټولګټو وزارت وایي د تیر 1403 لمریز کال د کب میاشتې له پیله تر پایه د هیواد د اوسپنې پټلیو له لارې 350 میټریک ټنه سوداګریز توکي لیږدول شوي دي. د وزارت د دوشنبې په ورځ د وخته په خپله ایکس پاڼه خپور کړي پیغام کې زیاته کړې چې له دې جملې 9,000 ټنه توکي له افغانستان صادر شوي دي. طالبانو د حکومت ټول ګټ وزارت خبر ورکړی چې په یاده موده کې دایرتن بندر له لارې 2,025 ټنه، د اقینی بندر له لارې 4,220 ټنه، د تورغونډي بندر له لارې 2,500 او د خواف هرات له لارې 1,3 نفتي غیر نفتي او نور مواد د اوسپنې پټلۍ د لارې هېواد ته صادر شوي دي. د یادونې وړ ده چې د تېر جمهوري حکومت پر مهال د ځمکنیو لارو سربېره د هوایي دهلیزونو له لارې زرګونه ټنه سوداګریز توکي له افغانستان بهر صادرېده. د طالبان حکومت د ترانسپورت هوایی چلن وزارت نن سه‌شنبه د افغانستان په 2 ولایتونو کې د شدید ورښتونو خبرداری ورکړ دی. د وزارت د پیژندنې ریاست په خپل اکسپانه د دوشنبه په ورځ خبر کړی خبر پاڼه کولی چې په بدخشان، تخار، کندز، بغلان، کونړ، بلخ، پروان، پنجشیر، کاپیسا، کابل، لوګر، پکتیا، نورستان، لغمان، ننګرهار، خوست، پکتیکا، زابل، هلمند، روزګان، دایکنډي، غور، هرات، فراه، بادغیس، سرپل، بامیان، میدان وردګ، غزنی، سمنګان، جوزجان او فاریاب ولایتونو کې د سالنګونو په ګډون د واوري تیز باران بادونو سیلابونه اټکل شوه. د وزارت داسې وخت د دې شدید ورښتونو خبره کوي چې د افغانستان اکثریت ولایتونه ساړه او خلګي د باد اقتصادي وضعیت له امله بیړنۍ بشري مرستو ته اړتیا لري. امریکایي او روسي چارواکو د دوشنبه په ورځ په سعودي عربستان کې خپلې خبري ساتونې دوام درلود پای ته ورسولې. د دغو خبرو اترو تمرکز په تور سمندرګي کې د اوکران او روسي ترمنځ د اروپان په ترلاسه کېدو و. واشنگټن هیله مند چې دا خبرې به د سولې پراخو خبرو اترو ته لار هواره کړي، خو په داسې حال کې چې په سعودي عربستان کې غونډه روانه وه او یو اوکراني پلاوی هم پکې برخه اخیسته، د دوشنبه په ورځ د روسي راکټي بریدونو په اوکران کې یو ښوونځی او روغتون زیانمن کړ او کابو 1,200 کسان یې ټپیان کړل. ډونالډ ټرمپ په مشرۍ د امریکا حکومت هڅه کوي چې په اوکران کې درې کلنه جګړه پای ته ورسوي، خو په دې اړه چې آیا په دغو خبرو اترو کې کومې هوکړې ته رسیدلې او یا کوم پرمختګ شوی دی په سمدستي توګه څه نه دي ویل شوي. مننه ده چې د ازادي راډیو اورېدونکي یې. د کډوالو نړیوال سازمان وایي په تیرې بهونه کې په زرګونه افغانان له ایران افغانستان ته ستنه کړل شوې دي. وړاندې به په خبرونه کې واوري. پاکستان کې د میش افغانو کډوالو اندېښنې
اوس مې ویزه هم ختمه شوې ده او زما لپاره ډېر مشکل دی چې زه هر میاشت ویزه واخلم.
او خوست کې بېوزلو نارغانو ته د وړیا درملنې درې ورځنی پروګرام
د دغه کمپونو هدف دا دی چې هغه خلک چې بېوزل دي، بېبزات دي، سبا ته خپل سری کوم معایناتون
خبرونه کړتنو راپورونه حمله لرو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
افغان کډوالو نړیوال د کډوالو نړیوال سازمان وایي چې په تیرې وونه کې په زرګونه افغانان له ایران افغانستان ته ستنه کړل شوې دي. آی او ایم په تازه راپور کې ویلي چې نږدې 2,000 افغانان چې اکثریت یې له ایران شړل شوي افغانستان ته ستنه او نږدې 2,000 نور به بیرته له افغانستانه وتلي دي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان ته ځینې تازه ستنې شوي افغان کډوال د سختو ننګونو له امله شکایتونه کوي. نور هر د فیروزه زی په راپور کې
د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم وای د رواني میلادي میاشتې په دویم اونۍ کې یعنی د مارچ له نهمې تر پنځلسمې له ایران افغانستان ته د شړل او ستنه کړل شویو افغانانو په شمیر کې دیارلس سلنه زیاتوالی راغلی دی. دغه سازمان د دوشنبه په ورځ د مارچ په څلېرویشتمه په خپله ویبپاڼه تازه خبر کړي راپور کې ویلي چې په یاده موده کې له ایرانه افغانستان ته 1,000 افغان کډوال راستانه او 1,600 بیا بیرته له هېواده ایران ته وتلی دي. د سازمان دا ویا سلنه راستانه سویو کسانو دلیل رد مرزیدل او شړل کېدل بللی دي. د راپور په ټکو په یاد موده کې دا کسان له څو بېلابېلو لارو خو ډیری هغه یې د میلاک او اسلام قلعه له پولو افغانستان ته وختي دي. د کډوالو نړیوال سازمان په داسې حال کې دیوې اونۍ په ترڅ کې د زرګونو افغانانو د ستنېدو خبره کوي چې له ایران افغانستان ته تازه ځینې ستانه سوي افغانان وایي په هېواد دننه له سختو اقتصادي او بشري ننګونو سره مخ دي. له دې ډلې یو افغان کډوال چې په خبره یې په ایران کې له تیرو شلو کلونو زبند وروسته له دغه هېواده د تېرې اونۍ په لومړیو کې ډیپورټ سوی افغانستان کې د خپلو ستونزو په اړه د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل.
کشوری جمهوری اسلامی ایران دنیای از مهاجرت و از مشکلات و مشقتات زیاد دوباره به کشوری عزیز ما
په تیرو شلو کلونو کې ایران کې د کډوالۍ ژوند تیر کړ، خو اوس بیرته خپل هیواد افغانستان ته راستون کړل شو. دلته ډېری افغانان له بیکاری او بېوزلۍ کړیږي. چاته د کار زمینه برابر نه ده. چا چې له ایران یو څه پیسې یا طلا هم راوړي، د دې لپاره چې دلته ښه بلد نه دي، هغه هم له لاسه وتلي او له ډېرو ستونزو سره مخ دي.
له ایرانه یو بل تازه راستون شوی افغان چې ده هم نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو سره خبرو کې ورته شکایت مطرح کړ.
ریپورت شده فعلا در افغانستان هستیم، در وضعیت بد اقتصادی به سر ببریم.
را ریپورت شو فعلا افغانستان کیو، خو په ډیر بد اقتصادی وضعیت کیو. دیو ملګری په کور کې میوسیګو، کاروبار نشته، زموږ ماشومانو ته دلته د تعلیم زمینه برابر نه ده، نو ډیرو سختو حالاتو سره مخ یو.
د کډوالو نړیوال سازمان د راپور له مخې له افغانستانه ایران ته د تللو کسانو د سفر لاملونه کډوالي، د کارموندنې او سوداګرۍ هدف او په ځینو مواردو کې د روغتیايي ستونزو رفع کول دي. د یادونې ده چې اکثریت افغانان په ځانګړې توګه ځوانان بیا د کارموندنې لپاره ایران ته ځي، چې ډیری کله مزل ته رسېدو وړاندې د ایران د سرحدي ځواکونو لخوا بیرته راشړل کیږي. د رسمي شمیرو له مخې په تیر 2040 میلادي کال کې تر 1.5 میلیون افغانان له ایران او پاکستان افغانستان ته شړل شوي دي. د کډوالو کې داسې کسان هم شامل دي چې په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د دوی په ټکو د امنیتي ستونزو له امله او یا هم امریکا او اروپایي هیوادونو ته د تګ په تکل ایران ته تللي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
آزادی رادیو چلیروی ساعته.
په پاکستان کې میش زرګونه افغان پناه غوښتونکي چې امریکا ته د تګ کیسونه لري په سرخلاصي لیک کې د پاکستان له صدر اعظم غوښتنه کړې چې دوی د اخراج له امر مستثنا کړي. په دې لیک کې چې یوه کاپي ازادي راډیو ته مسایل شوې راغلي چې دغه ډله افغان پناه غوښتونکي باید د اخراج د پروسې قرباني نه شي، بلکې دوی ته اجازه ورکړي چې د کیسونو تر څېړنې پورې په دې واد کې پاتې شي. یو شمېر افغان پناه غوښتونکي چې په پاکستان کې میشت او امریکا ته د تګ کیسونه لري وایي چې که افغانستان ته ډیپورټ شي هلته به له جدي خطر مسلم بخشي. اکرام الاکرام راپور ورکوي.
د مارچ د یو درشمې نیټې په رانګدې کې دوه سره په پاکستان کې نه یوازې د ای سی سی کارت لرونکي او بیا اسناد افغان کډوال اندېښمن دي، بلکې په دې هیواد کې میشتو یو شمېر افغان پناه غوښتونکو د پاکستان له صدر اعظم غوښتي چې دوی دې له دې امر مستثنا کړي. دغه افغان پناه غوښتونکو په یو سرخلاصي لیک کې چې یوه کاپي د دوشنبه په ورځ د مارچ 23 ازادي راډیو ته رسیدلې راغلي چې دغه افغانان نه باید د اخراج د پروسې قرباني شي او دوی ته باید اجازه ورکړل شي چې د کیسونو د پروسې تر بشپړولو په دې هیواد کې پاتې شي. د دې لیک یو لیکونکي اید محمد حکیمی ازادي راډیو ته وویل چې دغه لیک د 15,000 کیس لرونکو افغان پناه غوښتونکو په اساس ولې
دولت پاکستان به رهبری شهباز شریف قبلا
دیوای د شهباز شریف په مشرۍ پاکستانی حکومت د مارچ 14 د هغه افغان کډوالو لپاره چې د ای سی سی کارتونه لري وروستۍ نیټه ټاکلې. هغه پناه غوښتونکي چې نورو هیوادونو ته د تګ کیسونه لري باید د دې پروسې قرباني نشي. موږ د 15,000 کیس لرونکو چې امریکا ته د تګ کیسونه لري او په پاکستان کې دي، د دوی په سازوالۍ یو لیک ولیکلو چې په دې کې د پناه غوښتونکو ټول ستونزې ځای شوي او په دې لیک کې مو د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف غوښتنه وکړه چې د امریکا کیس لرونکي باید له دې امر مستثنا شي.
امریکا استثناء قرار داده شد.
په دې لیک کې دغه راز لیکل شوی چې امریکا ته کیس لرونکي افغان پناه غوښتونکي ډیری د امریکایي ځواکونو پخوانی ترجمانان، خبریالان، د ښځو د حقونو فعالان او نور متخصصین دي چې افغانستان ته د استولو په صورت کې له خطر سره مخ کېدای شي. وړاندې راغلي ډیری افغان پناه غوښتونکي چې په پاکستان کې انتظار کوي د کیسونو د څېړنې لپاره اوږده موده انتظار کړی او د امریکا د ویزې د ترلاسه کولو په تمه دي، خو که افغانستان ته استول کېږي ژوند د مرګ له ګواښ سره مخ کېږي. دوی ویلي پاکستان په دې کار سره د ټولو بشر دوستانه او نړیوالو اصولو خلاف عمل کوي چې دغه هیواد لاسلیک کړي. په دې لیک کې دغه راز په پاکستان کې د ویزو د مودې د غځولو موضوع هم یاده شوی چې مخکې موده درې او شپږ میاشتې غځېدله، خو اوس یې یوازې یوه میاشت هم دیدېږي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ واک ته له رسېدو وروسته د جنورۍ په شلمه امریکا کې د کډوالو د بیا میشتېدنې پروګرام د دریو میاشتو لپاره وځنډوه. د امریکا د متحده ایالاتو حکومت د افغان کډوالو د لیږد ځنډولو په تړاو ویلي چې هغه هیواد ته استول شوي افغانان د امنیت له پلوه په سمه توګه نه دي څېړل شوي. په همدې حال کې په اسلام آباد کې میشته یو افغان پناه غوښتونکی چې نه غواړي نوم یې په دې راپور کې خپور شي وویل د ویزې موده یې پای ته رسېدلې او که افغانستان ته ډیپورت شي له خطر سره به مخ شي.
اوس مې ویزه هم ختمه شوې ده او زما لپاره ډېر مشکل دی چې زه هر میاشت ویزه واخلم. دلته زموږ کیسونه دي، هغه که موږ جبرن وایستل سو د پاکستانه یا ډیپورت سو نو زموږ ژوند ته ډېر لوی خطر دی.
دا په داسې حال کې ده چې نږدې یوه میاشت وړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار خبرداری ورکړی و چې که په دې هیواد کې میشت افغان پناه غوښتونکو کیسونه د امریکا له لوري ونه منل شي او یا هم په ځنډ وڅېړل شي، دوی به دغه افغانان د غیر قانوني کډوالو په توګه وپېژني او له دې هیواده به یې افغانستان ته واستوي. پاکستان پریکړه کړې چې د رواني مارچ په 1 ټول هغه افغان کډوال چې د ای سی سی په نوم د مهاجرت ځانګړي کارتونه لري باید دا هیواد پرېږدي، کنه د اپریل په لومړۍ نیټه به یې له پاکستانه د ایستلو عملیات پیل شي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ رادیو څلوروي ساعته.
امریکایي مرکچانو له اوکراني چارواکو سره تر مهمو خبرو وروسته په سعودي عربستان کې له روسي مذاکره کوونکو سره خبرې وکړې. امریکایي او روسي چارواکي په اوکران کې د روانې جګړې چې له دویم نړیوالو جګړې وروسته په اروپا کې تر ټولو خونړۍ جګړه بلل کېږي د پای ته رسولو لپاره په دغې باد کې د جزئي اوربان پهداف په سعودي عربستان کې خبرې کوي. نورحال له فیروزي عزیزي واورئ.
د امریکا او اوکراین ترمنځ له جلا خبرو اترو یو ورځ وروسته د روسیې او متحده ایالاتو ترمنځ د دوشنبه ورځې د حمل په څلورمه مذاکرات داسې وخت کېږي چې کیف راغنده بولي. د امریکا او روسیې ترمنځ په خبرو اترو کې د انرژۍ د تاسیساتو او ملکي زیرمو پر وړاندې د روسیې او اوکراین لخوا د اوږدمهاله بریدونو د بندولو همدارنګه په تور سمندرګي کې د حملو د بندولو په اړه جزئیات مطرح شوي دي. روسي او اوکراینی ډیپلوماتانو د مستقیمو لیدو کتو تکل نه درلود، پر ځای تمه کېږي چې په جلا توګه د متحدو ایالاتو د ټیم سره وګوري. دا خبرې اترې په ډیرو پیچلو شرایطو کې ترسره کیږي ځکه روسیه او اوکراین یو پر بل باندې بریدونو ته دوام ورکوي او د دوشنبه په ورځ د اوکراین په شمال ختیځ کې په سومي ښار کې په یو ښوونځي او روغتون باندې د روسیې په هوایي برید کې د 12 ماشومانو په ګډون 4 کسان ټپیان شوي دي. د راپورونو له مخې د امریکا د ټیم مشري د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا مشر انډریو پیک او د بهرنیو چارو وزارت لوړ پوړی چارواکی مایکل انتون کوي. د روسیې په پلاوي کې د روسیې د پارلمان د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر ګریګوري کاراسین او د روسیې د فدرالي امنیتي خدمتونو د مشر سلاکار سرګي باسیدا شامل دي. د کرملین ویان دیمیتری پسیکوف ویلي چې د مسکو او واشنگتن ترمنځ خبرې اترې په سیمه کې د سوداګریزي بیړۍ چلونې د امنیت په ګډون په تخنیکي مسلو متمرکز وي. که څه هم امریکایي چارواکو سمدستي له اوکراین سره د یکشنبه د ورځې د خبرو په اړه څه نه دي ویلي، خو د اوکراین د دفاع وزیر رستم عمروف وویل چې دا غونډه راغنده او معنا لرونکې وه. عمروف پر فیسبوک په یو پوسټ کې وویل چې راغنده او متمرکزې خبرې وي، موږ د انرژۍ په ګډون پر مهمو ټکو بحث وکړ. نوموړي زیاته کړه د ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي هدف زموږ د هیواد او خلکو او همدارنګه د ټولې اروپا لپاره د عادلانه او تلپاتې سولې تامینول دي. موږ هڅه کوو چې دا موخه په واقعیت بدله کړو. په سعودي عربستان کې خبرې اترې د اوکراین په جګړه کې د اوربند د رامنځته کولو لپاره د امریکا په هڅو کې یو مهم بدلون بدل کیږي. له دې مخکې دوه اړخیزو خبرو اترو د بیلابیلو پړاوونو ترمنځ د یوې ورځې یا زیاتې مودې واټن موجود و، خو د دې لپاره چې د روسیې او اوکراین مرکچیان په هغه هیواد کې دي چیرې چې دوی له امریکایي لوري سره خبرې کوي ممکن دا چارې چټکې کړې، خو کم شمېر خلک په دې خبرو اترو کې د لوی پرمختګ تمه لري. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د یکشنبې په ورځ په خپلې ټلویزیوني وینا کې وویل چې د دې هېواد د مرکچیانو ټیم په بشپړ ډول راغنده کار کوي، خبرې اترې خورا ګټورې دي او په خبره د پلاوي چارې هم دوام لري. خو زلنسکي زیاته کړه چې دا مهمه نه ده چې نن خپل شریکانو ته څه وایو، بلکې په خبره باید د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین وغوښتل سي چې د بریدونو د درولو واقعي امر صادر کړي. زلنسکي د روسیې ولسمشر ته په اشاره وویل چا چې دا جګړه توده کړې باید ختمه یې هم کړي. له دې سره امریکایي چارواکو په سعودي عربستان کې تر غونډې وړاندې خوشبیني څرګنده کړې ده. د متحدو ایالاتو استازي سټیو ویټکاف د شنبې په ورځ فاکس نیوز ته ویلي چې دا یې فکر کوي په سعودي عربستان کې به د دوشنبې په ورځ خبرو اترو کې پرمختګ رامنځته سي، خو په کیف او مسکو کې کارپوهان چندانې خوشبینه نه دي. د سیاسي چارو پوه سرهی تاران د ازادي راډیو اوکراینی څانګې ته وویل د خبرو حد د اکثر پایلې به د جګړې د درولو لامل سي، خو دا لا څرګنده نه ده ځکه ښایي خبرې اترې تر یوې یا دوه میاشتو وخت ونیسي. نوموړي زیاته کړه تر ټولو زیات څه چې تصور یې کېدای سي هغه دا دي چې ښایي د اوربند په اړه ځینې تخنیکي جزئیات مطرح سي، بیا به د وړاندیزونو په بڼه یو چوکاټ کې کیف، مسکو او واشنګټن ته وړاندې سي. په همدې حال کې د کرملین ویان دیمیتری پسیکوف هم داسې څرګندونې کړي چې د خبرو اترو د چټک پرمختګ په اړه یې هیلې کمرنګې کړي دي. ښاغلي پسیکوف د یکشنبې په ورځ وویل نه باید خپلې هیلې زیاتې کړو، ډېر جدي او بشپړ کار په مخکې پروت دی، موږ باید جزئیات وڅېړو. نوموړي زیاته کړې موږ یوازې د دې لارې په سر کې یو.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د سولې د نوبل جایزې ګټونکي ملالې یوسفزی وایي په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو بندیز نه یوازې بې عدالتي بلکې جنایت دی. نور جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د نوي خونیس کال لپایل سره هممهاله د سولې د نوبل جایزې ګټونکي ملالہ یوسفزی وایي طالبانو د څلورم کال لپاره د افغان جنو د زده کړو حق غصب کړی دی. د ملالہ بنسټ د یکشنبې په ورځ افغان جنو ته په یو لیک کې په افغانستان کې لشپږمو ټولګیو پورته د نجونو پر زده کړو بندیز ته په خبرګون کې ویلي دا بندیز نه یوازې بې عدالتي بلکې جنایت دی. ملالہ یوسفزی هم په یو ویډیو بیان کې چې د هغې د بنسټ په اکسپان خپور شوی ویلي
فور فور ایئرز د طالبان هاف ډینایډ
طالبانو د څلورم کال لپاره د افغان نجونو د زده کړو حق غصب کړو. د نجونو پر زده کړو بندیز نه یوازې ژوره بې عدالتي ده بلکې یو جنایت دی، داسې جنایت چې زه یې هیڅکله نه منم.
د ملالہ بنسټ له لوري په خبر شوی لیک کې راغلی چې افغان جونې هر سهار خونځیو ته د تک پر ځای په یوې داسې ټولنه کې راپاڅیږي چې د دوی راتلونکی یې غلا کړی. ملالہ بنسټ ویلي طالبان نه یوازې د نجونو د زده کړو مخه نیسي بلکې په سیستماتیک ډول د ټولنې له ټولو اړخونو څخه خزې لري کوي. دغه بنسټ د نړۍ له ګوډ ګوډ څخه افغان جنو ته د یو شمېر جنو استول شوي پیغامونه خپاره کړي چې ویلي دي تاسو د جګړې یا طبي ناورین له امله له زده کړو محروم نه یاست بلکې یوازې د دې لپاره چې نجونې یاست ښوونځیو ته د تګ حق درڅخه اخیستل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې وړ مورز د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان په سړو سیمو کې نوی خونیس کال په داسې حال کې پیل شو چې د څلورم پرلپسې کال لپاره یو وار بیا هم له شپږمو ټولګیو پورته نجونو ته د زده کړو اجازه ورنه کړل شوه. یو شمیر افغان نجونې وایي د زده کړو په برخه کې هیلې ورځ تر بلې خاورې کیږي او اوس فکر کوي چې بیا به هیڅکله هم په ښوونځیو کې د زده کړو لپاره اجازه ورنه کړل شي. د ننګرهار یوې زده کوونکي چنې غوښتل په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل
سربیره پر دې چې موږ هر امر منون کې وو خو بیا هم د دوی اصلي هدف د نجونو نه زده کړې کول دي. خو افغان ولس د اوناس طبقې ته په هر رشته کې ضرورت لري. خو غوښتنه مې دا ده چې نور زموږ په احساساتو باندې ملنډې مه وهئ، خو زموږ د احساساتو سره لوبې مه کوئ.
د پلازمینې کابل اوسیدونکي بهار چې د اتم ټولګي زده کوونکي ووایي سکالي هیله لرله چې د زده کړو اجازه به ورکړل شي.
مکتبای مر دوباره باز کنند
زمون خوانزی پرانیزی مونگ هم غاړو چې د هلکان په سیر زکړه وکړو او په راتلونکي کې د خپلې ټولنې په پرمختګ کې ونډه واخلو. اوس مهال مونږ هغه مرغوی ته ورته یو چې په پنجرو کې بندي کړل شوی وي، هیله ده مونږ له حالاته وباسي.
دا په داسې حال کې ده چې د شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق یونیسف ویلي چې سږ کال له زده کړو 450,000 نجونې بې برخې شوي. دغه صندوق دغه راز خبرداری ورکړی چې که دا وضعیت دوام وکړي تر 2030 کال پورې به له زده کړو د بې برخې شوي نجونو شمېر له 4 میلیونو واوړي. که څوم نړیوال ادارې د بشري حقوقو مدافع ډلې او افغانانو پر لپسې له طالبانو غوښتي چې دا بندیز لرې کړي، خو د طالبانو حکومت چې د دې بندیز په لومړیو کلونو کې د نجونو د زده کړو په اړه د یوې تګلارې د جوړولو خبره کوله، اوس داسې ښکاري چې یو شمېر واکمن مشران د نجونو پر مخ د زده کړو د دروازو له پرانستلو سره موافق نه دي.
خوست کې د یوې خصوصي روغتیایي بنسټ لخوا په روانو خراب اقتصادي حالاتو کې د 1500 بېوزلو ناروغانو د وړیا درملنې ترې ورځنی پروګرام پیل شوی دی. نور هلې په دې راپور کې اورو.
دا ځل په خوست کې یو خصوصي روغتیایي بنسټ د دې ولایت مرکز او ولسوالیو د 1500 بېوزلو ناروغانو د کتنې، لابراتواري معایناتو او هغوی ته د وړیا درملو د ورکولو درې ورځنی پروګرام پیل کړ. د برنامه منتظمینو د دې کار موخه د بېوزله ناروغانو د درملنې په کار کې د خپلې دینی او بشرپالې ونډې ترسره کول، د معیاري درملو دودول او په ځانګړي ډول د کلیوالي او لرو پرتو سیمو خلک د خپل سر درملنې او درملو په زیانونو پوهول وښودل. د یاد روغتیایي بنسټ استاد عمران انگیز مشال رادیو ته ویل
د دغه کمپونو هدف دا دی چې هغه خلک چې بېوزله دي، بې بضاعت دي، سبا ته خپل سری کوم معایناتونه کې خپل سری د ځان تداوی ونه کې، نو د دوی لپاره مونږه دغه سی کمپونه جوړ کړل ترڅو دوی راشي خپل تداوی او هغه خپل معاینات هر څه په فری یا په وړیا ډول باندې سرته ورسی.
په ورته توګه بېوزله ناروغان او ناروغ لرونکي د اقتصادي ستونزو په روان حالت کې د درملنې دا ډول وړیا برنامه ګټورې بولي او زیاتوي په خپلو امکاناتو یې ترخاره د راتلو او په روغتونونو کې د درملنې وس نه لاره. یو تن ناروغ فریدالله احسان ویل
د ځاځي میدان څخه راغلی یم. دا چې اقتصادي وضعیت وضع ډیره خراب ده، افغانستان ډیر غریب ولس دی، بیا خاص کر خوست ولسوالۍ مقصد زه خپل مریضی لرم، د رواني ناروغي هم لرم او د معده تکلیف هم لرم.
ناروغان او ناروغ لرونکي د دې ځای د روغتیا برخې د خصوصي سکتور له نورو بنسټونو هم غواړي چې په دې توګه نوري وړیا روغتیایي برنامه پلي کړي. یو بل تن ناروغ حضرت محمد همت وایي
نورو روغتونونو نه نورو کلینیکونو نه مهیله دا ترڅو دغه شان پروګرامونه په کار واچوي او د غریبو د بېوزلو خلکو دغه هغه چې دی په پام کې ونیسي مریضي او تکلیفونه.
د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوالې ادارې هم په بیا بیا ویلي چې دوی سره د مرستو د کمیدو او په افغانستان کې په وروستیو کلونو کې د اقتصادي حالت له خرابېدو وروسته روغتیایي اسانتیاو ته د خلکو لاسرسی کم شوی او په دې برخه کې ستونزې ډېرې شوي دي. په خوست کې ډاکتران لیکلي والی خلکو هم غواړي چې هڅه دي وکړي له خپل سر درملنې او درملو له استعماله ډډه وکړي. یو تن معالج ډاکتر نورالحق حسان وویل
اوسنه خلکو ته چې کلیوالي سیمه کې اوسېږي نو هغه د نږدې مثلا روغتیایي کلینیک ته لاړ شي ترڅو د هغه تشخیص وشي او د دواخانو نه یې دغه دوا نه استعمالوي، ځکه چې ځینې دوایان وي هغه مشکل جوړوي، مرض یو وي او دوا د بل شي پرې، ځکه اول حالت یې وروسته مزمن حالت مرض اوړي چې بیا یې مریضي ډېره سختېږي او تداوی هم سختېږي.
بلخوا یو شمېر نړیوال روغتیایي بنسټونه وایي په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د خلکو د بېوزلۍ د کچې لوړېدل، د روغتیایي خدمتونو ټیټ کیفیت، د روغتیا له سکتور سره د نړیوالو مرستو کموالي او په لرې پرتو سیمو کې د ښځینه معالجو او متخصصو ډاکترانو نشتوالي په دې هېواد کې د خلکو لپاره روغتیایي خدمتونه له ستونزو سره مخامخ کړي دي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته له تاسو سره ده.
دا کوچنی اختر پر رسیدو سره پلازمینې کابل او شمیرنورو ولایتونو کې خیاطان یا ګنډون کې وایي چې د تیرو کلونو پرتله یې کاروبار ښه نه دی. نور حال په دې راپور کې
په داسې حال کې چې د روزي وروستۍ لسیزه ده او کوچني اختر ته یوازې څو ورځې پاتې دي، په پلازمینه کابل او یو شمېر ولایتونو کې ځینې ګنډونکي یا خیاطان وایي سږ اختر یې کار ښه نه دی. د کابل ښار اوسیدونکی او خیاط سیف الله اعظمي چې له تېرو اوو کلونو راهیسې د نارینه او جامې ګنډي، ازادي راډیو ته وویل
ډېر خیاطان د اوس سبوت سره مت دي،
کف شیطان پیشنن چې دا د تسلیم لري چې اختر نوروز دی
د ننګرهار ولایت اوسیدونکو او خیاط عبدالحکیم سجاد چې دای لتیرو 15 کلونو راهیسې د دغه ولایت په مارکو بازار کې خیاطی کوي هم ازادي رادیو سره خبرو کې د کار د کمیدو په اړه شکایت وکاوه.
دا د مسکم د مونږ با جوړې نه خشت په تیرو کلونو کې وردا چې وسه مونږ کارونه اخلو کاریګرم خوشې دي او داسې کارونه هم نشته. تیرو کلونو کې به مونږ زر یو نیم زر دوه زره جوړې ګنډلې دا چې اوس مونږ وسو جوړې ګنډلې هم چې په داسې حالاتو کې ګنډلې دي چې مخکې مونږ درې نیم سوه څلور سوه روپۍ اخیستې ول دا دوه دوه نیم سوه روپۍ اخلو هم کسٹمر یا ګاګ دې ته زړه نه کوي.
دا خیاطان د دوی د کار د کمیدو لامل په افغانستان کې روانه پراخه بیکاري او بېوزلي او د خلکو اقتصادي ستونزې بودي، هغه څه چې د یو شمېر ولایتونو اوسیدونکي هم تاییدوي. د خوست ولایت اوسیدونکي وحید ژمن ازادي راډیو ته وویل
اخترونو او یا نور ورته میلو خوند پخوا په څیر نه دی پاتې شوی. خوندونو د نشتون لوی علت ممکن اقتصادي ستونزې وي، ځکه خلک په ډېرو سختیو سره د ژوند هغه اولیا ضرورتونه چې دي هغه هم په ډېرې سختۍ سره پوره کوي. دا معلومه خبره ده چې بې شمېره خلک به د اختر لپاره کلی او یا هم نور هغه وسایل چې اړین دي چې باید اخترونه کې کورنۍ ولري
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی حسن هم ورته خبره کوي.
افغانستان اقتصادي وضعیت ته بالخصوص په ننګرهار دلته د خلکو اقتصادي وضعیت وګوري حالت ډېر خراب دی. حتی خلک د شپې لخوا یوې مړې ډوډۍ ته اړتیا لري. زه دا وایم چې په دې تیرو څلورو کلونو کې بچا ځان ته جامې نه وي ګنډلې د اخترونو لپاره. اخترونه د خلکو هیر دي.
دا څرګندونې داسې مهال دي چې مخکې تر دې د نوروز لپاره چمتووالي ته هم خلکو همدا خبره کړې او ازادي راډیو سره یې خبرو کې یو شمېر دوی ویلي وو چې د اقتصادي ستونزو له امله یې نه نوې جامې کړې او نه یې ماشومانو ته هفت میوه جوړه کړې ده. د یادونې ده چې د ملګرو ملتونو بېلابېلو ادارو او ګڼو نړیوالو سازمانونو وخت په وخت د افغانستان د بد بشري وضعیت او بېوزلۍ او بېکارۍ راپورونه خپاره کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي سک 2025 زیږدیز کال کې به 22.9 میلیونه افغانان چې د دغه هیواد د نفوسو نیمایي برخه جوړوي بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا ولري.
د روژې رنګونه
په افغانستان کې د کاري فرصتونو کموالی یو لوی ستونزه ده. د اقتصادي وضعیت ورځ تر بلې سختیږي او ډېرې کورنۍ د خپلې ورځنۍ نفقې پیدا کولو لپاره له جدي ستونزو سره مخ دي. که څه هم دلته د روژې په ورځنۍ پلان عموم کې یو ډول دی، اما د روژې د پلان دننه هغه د کورنیو د پلان محتوا یا د هغوی خواړه یا د هغوی د ژوند لومړني ضرورتونه یا وسایل چې دي هغه د اقتصادي مشکلاتو په اساس باندې یو له بل څخه فرق لري. خو بیا هم په هر حال باندې شکر کول پکار دي، ځکه روژه د صبر، عبادت او یو له بل سره د مرستې میاشت ده. هم یو هیله او هم یو پیغام دی د هغه کسانو لپاره چې هغوی تر یو اندازه پورې مالی توانایي لري د هغه کورنیو سره مرسته وکړي چې په دغه روژه کې له لومړي ضرورتونو د کمبود یا نشتون سره مخ دي. هیله ده چې دا مبارکه میاشت زموږ د روح او ژوند لپاره برکتونه راوړي او په ټولو مسلمانانو باندې په خیر په خوشحالي تیر شي او عبادتونه د الله په درگار کې قابل د قبول وګرځي. مخکې له مخکې د ټولو لپاره یو ښه او له خوښۍ او آرامۍ څخه ډک د کوچني اختر غوښتونکي یم.
روژه عموما یو تاثیر درلودونکې میاشت ده په ټولو مسلمانانو باندې او په ټول نړۍ کې. او افغانستان کې د تیرو څو کلونو راهیسې چې اسلامي امارت حاکم شوی دی، اقتصادي وضعیت په ټول افغانستان کې خراب شوی دی. بالخصوص هلمند میشتې منطقه چې ده اقتصادي وضعیت یې ډېر خراب دی. خلک یې ډېر ناراحته دي او خلک یې ستړي دي. هغه کومې نړیوالې موسسې چې کومکونه کول تر ډېره پورې د هغوی فعالیتونه په ټپه درېدلي دي. خلک خوشحاله دي چې امنیت شته، تشویش ته امنیت په ارتباط باندې نه لري. مګر دا یو مسله چې د اقتصاد ده، اقتصادي بحران ټول افغانستان بالخصوص هلمند ځپل لري. نو ویلی شو چې خلک ستړي دي او دا ستړیا چې ده دوی د اختر او د دغه روژې په خوند دی هیڅ نه پوهیږي.
سلامونه د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته. ملک څنګه چې پوهی کوم کې د کال دی وی غوري مبارک میاشت دی چې د روژې مبارک میاشت هغه کې شتون لرو. خوشبختانه تکل روژه هم د کډنور کلونو په څیر باندې په خوخه یو بهتر شکل باندې مخ په تیریدو روانه ده. لکه څنګه چې موږ د روژې مبارکې میاشتې په اخر شپو ورځو کې قرار لرو او اختر هم په رانږدې کېدو ده، نو څومره بهتره به وي چې په دې مبارکو شپو کې د خپلو بېوزلو هیوادوالو لاسنیوی وکړو، تر څو هغوی هم وکولی شي لکه زموږ په څیر باندې، د هغه کورنیو په څیر باندې چې اقتصادي حالت یې ښه دی، د هغې په څیر د خوښیو نه ډکه روژه او اختر ولري.
د ازادۍ میلمه خپرونه درته هم لرو، خو تر هغې وړاندې خبرونه. د روغتیا نړیوال سازمان وایي نری رنځ یا تبرکلوز په افغانستان کې د عامې روغتیا پر وړاندې له جدي ننګونو ده. دغه سازمان د دوشنبې په ورځ د نری رنځ د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي چې په 2023 کال کې په افغانستان کې د دغې ناروغۍ له 50,000 زیاتې پیښې ثبت شوې دي. د روغتیا نړیوال سازمان زیاته کړه سره له دې چې په افغانستان کې د نری رنځ د تشخیص، درملنې او پاملرنې له 1,350 زیات وړیا مرکزونه موجود دي، خو په ټوکې بیا هم دغه ناروغي دوام لري. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان استازي او مشر ډاکټر ادوارد ویلي چې هیڅوک نه باید په چوپتیا کې له دې ناروغي وکړيږي. نری رنځ یوه د درملنې او د مخنیوي وړ ناروغي ده، او په ټوکې دغه اداره ژمنه ده چې د خپل همکارانو په همکاري په افغانستان کې د نری رنځ مخنیوي پروګرام پیاوړی کړي. له نری رنځ سره د مبارزې نړیوال ورځ سږ کال د دې شعارو مونږ کولی شو په ژمنتیا پانګونې او اقدام کولو نری رنځ ختم کړو ورمازل شو. د طالبانو د حکومت د ټول غټ وزارت وایي د تیر 1303 لمریز کال د کب میاشتې له پیل تر پایه د هېواد د اوسپنې پټلې له لارې 3,500 میټریک ټنه سوداګریز توکي لېږدول شوي دي. د وزارت د دوشنبې په ورځ سم وخت په خپل ایکس پاڼه خپور کړي په بیان کې زیاته کړې چې له دې جملې 9,000 ټنه توکي له افغانستان نه صادر شوي دي. د طالبانو د حکومت ټول غټ وزارت خبر ورکړی چې په یاده موده کې د حیرتن بندر له لارې 2,000 ټنه، د اقینی بندر له لارې 4,000 ټنه، د تورغنډۍ بندر له لارې 2,500 ټنه، او د خواف هرات له لارې 1,600 ټنه نفتي، غیر نفتي او نور مواد د اوسپنې پټلې له لارې هېواد ته صادر شوي دي. د تیر جمهوري حکومت پر مهال د ځمکري لارو سربېره د هوایي دهلیزونو له لارې زرګونه ټنه سوداګریز توکي له افغانستانه بهر صادرېدل، خو پر د هېواد د طالبانو بیا واکمنېدو وروسته د هوایي لار ټاکلې شو چې له امله سلګونه زره ډالرې د افغانستان سوداګرۍ ته زیانونه واړول. د طالبان حکومت د ترانسپورت او چلنو وزارت نن د سې شنبې د افغانستان په 2 ولایتونو کې د شدید ورښتونو خبرداری ورکړی دی. د وزارت د پیژندنې ریاست په خپل ایکس پاڼه د دوشنبې په ورځ خبر کړی خبر پاڼه کې ویلي چې په بدخشان، تخار، کندوز، بغلان، بلخ، پروان، پنجشیر، کاپیسا، کابل، لوګر، پکتیا، نورستان، لغمان، ننګرهار، خوست، پکتیکا، زابل، هلمند، روزګار، دایکنډي، غور، هرات، فراه، بادغیس، سرپل، بامیان، میدان وردګ، غزنی، سمنګان، جوزجان او فاریاب ولایتونو کې سالنګونو په ګډون د واوري تیز باران، بادونو او سیلابونو اټکل شوې ده. د وزارت داسې وخت د دې شته د رښتونو خبره کوي چې د افغانستان اکثره ټولنه ساړه او خلګي د بد اقتصادي وضعیت له امله ډېرانې بشري مرستو ته اړتیا لري. وروستۍ خبر دا چې امریکایي او روسي چارواکو د دوشنبه په ورځ په سعودي عربستان کې خپل خبري ساتونو ته دوام درلود پای ته ورسولي. د خبرو تر مرکز په تمرکز په تور سمندرګي کې د اوکران او روسي ترمنځ وبن په ترلاسه کېدو بو. واشنگتن هیله مند چې دا خبرې به د سولې پراخو خبرو اترو ته لار هواره کړي. او په داسې حال کې چې په سعودي عربستان کې غونډه روانه وه او یو اوکراني پلاوی هم پکې برخه اخیستې وه، د دوشنبه په ورځ روسي راکټي بریدونه په اوکران کې خونځي او روغتون زیانمن کړل او کابو سلور یا کسانی ټپيان کړل.
د ازادي ملما
سلامونه د ازادي میلمه خبرونه ته خرغلاست. نن له داسې وی میلمنی سره خبرې کوم چې له هلمند څخه خپل د ژوند بریا لارې پیل کړلې. هغې له هلمند څخه پیل وکړ او نن په لندن کې خپل د کډوالۍ شپې ورځې تیروي. سلامونه اغلی شګوفې بارکزی، ستړې مشې، په خیر راغې خبرونې ته. اغلی بارکزی، که په پیل کې راته د خپل د ژوند په تړه وایې.
سلام حسین جان، تاسو ته او ستاسو د رادیو طریقې ټول اوریدونکو ته دې سلام یو. خدای دې چې دا په هر ځای کې چې جوړ خوشاله اوسئ. نو حسین جان، زه خپل پاره نو ډېرې کسان به څه نه څه زما یو څه شتاحت به لري د هلمند ولایت څخه څه نه څه زه خپل دې معرفي کړم. زېږېدلې مې زېږون مې په کابل کې سو د هلمند ولایت څخه.
بله، به شګوفه جانې، د خپلو د زده کړو په تړاو کراته وایي چې لومړنۍ زده کړې دې کوم ځای کې پیل کړلې؟
خپل لومړۍ زده کړې مې کابل کې تقریبا مکتب کې مې شروع کړل. خپل دولس کاله مکتب مې افغانستان کې خلاص کې، کابل کې مې خلاص کې. د هغې نه وروسته بیا مې اقتصاد پوهنځي کې یو خصوصي پوهنتون کې مې هلته زده کړې شروع کړلې. اقتصاد پوهنځی مې هلته ختم کړې. د هغې نه وروسته نو ځینې اداراتو کې ما کار کاوه او په دغه رشته کې چې ما درس ویل په دغه برخه کې ما فعالیتونه درلوده. او د هغې پر سربېره چې ما زما کوم رشته کې چې کوم پوهنځي کې ما درس ویلی و د هغې پر خلاف زه ولاړم رسنی برخه کې فعالیتونه وکړل، سینما برخه کې فعالیتونه وکړل، څه چې ما شوق علاقه ورسره درلود. او زما د مور خوښه وه چې یو لورې یا هم یو اولاد یې دا برخه مخته ویسي یا نه.
بله، شګوفه جانې، پر دغه بهیر باندې به تاسو نه بیا هم خپل پوښتنې ولرم. پر دې باندې به ډېر زیات وغږیږو چې څنګه مو دغه دوه جلا مسلکونو ته مخه کړله. اوس که راته د خپل دغه راتګ مسله راته ووایي چې له هلمند څخه څنګه کابل ته لاړلې؟
حسین جان، زما زیږون کابل کې وو او موږ تقریبا هلمند کې مې ژوند نه دی کړی. پلار مور مې هلمند کې دی ژوند کوي. خو څه چې دغسې مثلا فامیلونه چې راغلي وو کابل ته او د پلار وظیفه مې چې په کابل کې وه، نو موږ مجبور شو چې مثلا فامیل مې پلار مور مې هم دوی راسي افغانستان ته، کابل ته راسي او کابل کې ژوند زندگی شروع کړو. او زه خپل درسونه پاتې ژوند زندگی افغانستان کې کابل کې مخته ویسم.
ډېر ښه. کابل ته چې کله راغلل، که څه هم تاسو ویلي چې دلته کابل کې پیدا شوې، وزېږېدلې په کابل کې، دغه ځای څخه دغه د زده کړو بهیر په تړاو هم کله چې تاسو په مکتب کې وي، څه فکر مو کاوه چې که غټه شي هماغه غوښتنه چې ستاسو مور درلودله چې باید هغه ورته پوره کړي، که نه ستاسو خپله په فکر کې مو داسې کومه رشته وه چې باید په هغه رشته کې تاسو درس وایئ، په هغه رشته کې ډېر زیات پرمختګ وکړي او لاسته راوړنې ولري؟
تقریبا د مکتب دوره کې ما په پدې ذهنیت فکر وم چې زه باید یو ښه معلم او ښه استاد اوسم، زده کوونکي اوسم، شاګرد ولرم. پر دې چې ما ډېر ښه استادان درلودل، هر څه چې دي که زما ژغه ولا خو ته دې پلامونه یې، ډېر مې مینه د استادۍ سره وه چې زه یو استاد اوسم. مثلا دې فکر مې نه کوه چې زه به په راتلونکي کې به زه یو ژورنالیست به اوسم، یا هم زه به په فلانیو برخه کې فعالیتونه ولرم، یا هم په سینما برخه کې زه فعالیتونه ولرم. ځان دم په ذهن کې نه پردې چې ما مور درلوده. او کله چې زما خپل د مور ستونزې لیدلې، خپل د مور مشکلاتونه لیدلې، چې د خپلو خپلوانو د خواسه اندا چې مثلا زما د پلار د خواسه ډېر ممانعت ورته کېدی، ولې څه چې زما مور شوق علاقه ورسره درلوده، دې هنر سره، دې کسب سره، نو دغه ټول سختیانې خپل پر ځان تېرولې او غوښتل چې خپل ځان هغه هیلو ارزو ته چې لري هغه ته خپل ځان ورسوي. نو کله چې خپل د مور مشکلاتونه مې لیدله، ما نه غوښتل چې زه په دې برخه کې فعالیت ولرم. ما غوښتل چې ما زه یو ښه استاد اوسم. خو د وخت په تېرېدو سره مکتب هم خلاص شو، پوهنتون ته ولاړو زده کړې ته، چې اقتصاد پوهنځی اصلا ما تاندې کانکور کړی و. زما په څرتوی په انتخاب کې اصلا نه و، ولې څه چې ما نمرات اقتصاد پوهنځي سره برابر و، نو زه مجبور شوم چې اقتصاد پوهنځی ووایم. او ما ته ډېر ښه یو لویه تجربه سو د ژوند دپاره، یو ټول زده کړې د انسان دپاره یو تجربه ده، یو کسب دی، کولی سي په هره برخه کې فعالیتونه ولري. خو مهم ده چې هغه کوڅه چې شوق لري دغه ته ورسېږي. خو برعکس زره له اقتصاد پوهنځي کې مې زده کړې وکړلې، هغه کې مې درس وویل او دغې په تړاو سره زه ولاړم ادارات کې مې خپل کار پیل کړ. نو دغه کارونه مې مخته وړله او دغې پر سربېره شوق میم درلود مثلا سنات کل چې مامور په فلمو سریالونو کې کار کوي او دغه ډرامې چې ما کتلې ما ډیر خوند راکوي چې څنګه شخوانه کې او ماته داسې یو فکر و چې دا څنګه ستیږي څنګه کیږي څه حالت ما نه ولیدلې ماته یو سوال و بیخي چې داسې رقم باید ثبتیږي نو د وخت په تیریدو سره یو داسې یو زمینه راته برابره سوه چې زه په یو لنډ اعلان کې کار وکړم هغه زما د مور یو نږدې ملګري چې په اعلاناتو کې یا هم په پروډکشن کې کار کوي پیشنهاد یې وکړي کله یو ورځ زما د مور ثبت و زه ورسره تللې وم نو هغوی زه لیدلې وم چې بس ما مور ته یو ورځ پیشنهاد کړی و که دې لور غواړي موږ غواړو چې په دې برخه کې یا په دغه اعلان کې زموږ سره کار وکړي نو زه ډېر نادله وم کله چې ما مور راته زنګ ووایي داسې یو کار دی غواړي او کې شوق لري نه لري که ما مور ډېری کړه چې اولادونه خپل خوښې ته باید ورسېږي
بله بله شګوفه جان وړاندې تاسو وویلې چې ستاسو مور په سینما کې کار کوي هغوی هم یوه هنر پیشه پاتې سوې ده او تاسو یې د هنر پیشې لور استئ تاسو ویلې چې هغوی له ډېر سخت او ستونزو سره مخامخ وه ستاسو د پلار له طرفه ډېر زیات له مخالفتونو او نیوکو سره مخ سوې چې ګواکې هغه باید په سینما کې کار ونه کړي په فلمونو کې باید کار ونه کړي سریالونو کې باید کار ونه کړي سره له دې چې ستاسو مور دومره ستونزو سره مخامخ وه څنګه تاسو دغې البته دغه مسلک ته لاره پیدا کړله پلار مو تاسو سره مخالفت نه کوه
تقریبا کله چې زه نوی اعلان ته ولاړم اولین اعلان مې ثبت کړي یو څه ویره مې درلوده چې ما به زما پلار راته څه ونه وایي نیوکه راباندې ونه کېده خو خوشبختانه کله چې مې اعلان ثبت شو تر هغه وخته مې له پلار ته غږ نه و کړی کله چې اعلان مې نشر ته ولاړی نو یو شپه و فکر کوم تلویزیون ته ناست و کوم ډرامه مو کتله چې د ډرامې په پټ کې دا زما اعلان راغی دا اعلان چې راغی نو پلار مې وکړ وایي دا ته نه یې نو زه ایران په بیرته لیوم هر مال نازه نه یم یا دا ته یې چې وکتل وکتل بلا وایي ښه دی خپل وایي اوله پلار اوله تجربه دې ده ولې ښه دی لوبه ولې ده خپل نقش ښه مخته وړی دی زه هلته تقریبا د مور په حیث وم په هغه اعلان کې د یو واکسین اعلان و د یونیسف چې ما په هغه کې کار کړی و دغه مې اولین اعلان چې ما ته په ژوند کې یوه تجربه یو ښه خاطره پاتې کړي چې زما اولین اعلان د یو واکسین و نو د هغې نه وروسته کله چې زه میده په اعلاناتو کې کار وکړې څه له نه څه کله پلار مې وویل چې یعنی قوم براته سوی چې لوري هم لاړه په رسنیو کې په اعلاناتو کې کار کوي یا په سینما کې کار کوي زه به قوم دوی به سوی خو خوشبختانه قوم هم څه نه څه ځینې خبرې رسېدلې ولې زه په قصه کې نه وم نور خلاص و هر څه چې وه سختیارې زما مور تېر کړې او زما مور ډېره سره ولاړه وه د هغې په سربېره زما مور زما پلار ته مور مې ډېر قناعت ورکوي چې پرېشي نجونې خپل پیشرفتو کې خپل په خوښه خپل مسلک مخته یوسي هغه سې خوښېږي چې بر پر نه دی که غواړي مثلا په اعلاناتو کې کار وکړي هم په فلمو سریالونو کې کار وکړي ته په دې ټینګار مه کوه د شریعت سره برابر په حجاب برابر په اسلام برابر اختره کرده مثلا دوی ناروا کار نه کوي چې اختره کرده تا ته قوم ګوته ویني سي یا هم خپل خپلوان ګوته ویني سي نو دغه په سرپیره پلار مې مور مې دیا سره رضایت مور مې راضي وو پلار مې هم راضي شو او دغه ماته یو ډېر ښه خوشحالي وه ډېر یو لاسته راوړنه وه چې پلار مې راضي شو نو بیا ستاسو زه در نور اعلانات کې مې کار وکړی او دغه اعلانات ډېر ثبت چې زه په سیریال کې لاره پیدا کړم
بله که څنګه تاسو خپل دغه بهیر ماته تشریح کړو چې څنګه مو مسلک ته مخه کړه او څنګه راغلی څنګه مو په دغه کډوالۍ ژوند کې هغه خاطرات یا ترازی کنر دي کدی به نه راته وی چې د کډوالۍ ژوند مو څنګه پیل کړو څنګه دغه پریکړه مو ونیوله چې افغانستان څخه راوځي او د کډوالۍ ژوند غوره کړی
متاسفانه په افغانستان کې که شرایط سموي د نجونو د ښځو لپاره د درس د کار د کار کولو زمینه برابره وایي زه مطمئنه یم چې یوه نجلۍ یا یوه ښځه هېڅکله نه غوښته یا هېڅ کوم افغان نه غوښته چې خپل د هېواد یا خپل د خاورې سوځي او کډوال نیسي داسې یو ملک ته راسي چې پیژه نه په دود نه په فرهنګ نه په هیڅ څه هم خبر نه او د سیو انسان چې نوې یو ماشوم خپل د مور راځي چې جد نړۍ ته راځي او په هیڅ شي سره نه خلاصېږي. دقیقا هر یو چې خپل د وطن خپل د خاور څخه وتلی د داستی او حالت لري، خو متاسفانه د افغانستان بد شرایط، د افغانستان بد کوم نظام چې پر افغانستان اوس مهال حکومت چلی او افغانستان ته اوس روان دی، زما دپاره ډېر سخت تمامه سو. ورځې ورځ تر بلې حالت راباندې تنګېده او زه اړینه سو مجبوره سوم چې خپل هېواد پرېږدم، خپل خاوره پرېږدم او راسم انګلستان کې زندګي پیل کړم.
بله، دیوی لوبغاړې په توګه، دیوی افغانې پیغلې په توګه باندې دا پرېکړه که څه هم تاسو ته سخته وه چې راووځئ، بالاخره دا بیا څومره تاسو ځوروي چې په افغانستان کې تاسو یو شخصیت وئ، په افغانستان کې تاسو خپل نوم درلود، تاسو خپل مسلک کار کوو، خلاصه تاسو هر څه درلودل، ولې هغه هر څه مو پرېښودل، راغلل په انګلستان کې مو داسې ژوند پیل کړ چې هغه له صفر نه باید یو کس شروع کړي. دا څومره تاسو وزورول دغسې وضعیت؟
تقریبا د یو پنسان چې یو څنګه مثال درکم، یو کلک یو شی در باندې خوري او یو پلا دی یا یو ځل دی داسې پاشان پاشان کې یاتیدی کې ټول بدن دې له منځه یوسي. د هغه انسان دپاره کله چې وطن پرېږدي، خاوره پرېږدي، دغسې یو حالت دی. نو د زه چې راغلی یم اوس، زه مجبوره یم د نوي به سمه ده، څه نه څه د انګلیس ژبه اسانه ده، خو بیا د هېواد ته تجنل رقم تحصیلي اسناد لرنه را مجبوره چې دلته به موږ درس وایو، بیا به خپل ځانه لکه افغانستان غوندې چې په افغانستان کې خپل ځانونه برسوو، په ټولنه کې به باید موږ شناخت پیدا کړو. او ما ته ډېره سخته تمامې ده چې ما خپل ټول هر څه پرېښول، کار، همکاران، دوستان، مسلک او څه نه څه شناخت مې چې ما په ټولنه کې پیدا کړی، دا ټول ورځ تر بلې وخت چې وینم شناخت مې په ټولنه کې له منځه ځي. ډېر مایوسه کېږم، ډېر زیاته ځورېږم، کله ناکله کوم تخت کښېنم، ژریم، ډېر حالت، دا حالت مې ډېر ژری. او وخت چې وینم ځینې پخصو سریالونه او فلمونه چې ګورم، په دې فکر کې زه ژر تر ژره باید په دې کوم ځای کې چې راغلم دلته د هر څه امکان د ښه ژوند، د کار، د پرمختګ زمینه راته برابره ده. ما د افغانستان په بد حالاتو کې، د حالاتو کې، د افغانستان په هغونده دودو انناو سنتو کې چې ما وکړه سې ځان راپورته کړم، په ټولنه کې څه نه څه شناخت پیدا کړم. نو دې اوس په دې ملک کې چې راغلی یم، دلته زه باید کوشش وکړم چې په ټولنه کې وکولی شم خلک ما وپېژني او د خپلو خپلوانو، دوستانو، هېوادوالو ته د خیر جوګه وګرځم. او زما د مسلک طریقه زه وکولی شم ډېری خلکو ته، په خصوص هغه مېرمنې چې فعلاً په افغانستان کې پاتې دي، هغوی ته زه وکړم ته یو څه نه څه زمینه ورته برابره کړم چې که د کار یې، که د تحصیل یې او که د آنلاین کارو سي، چې زه ورته برابرې کړم او خپل هغه هیلو ته ورسیږي. زورول لري، سخته ده، هر چا دپاره سخته ده، ما دپاره هم سخته ده، خو بیا هم خپل زړه ته، خپل ځان ته تسلي ورکوم چې زه بیا هم کولی شم خپل ځان ودروم، بیا خپل په پښو خپل ځان درولی شم، پرمختګ وکړم، په دې هیله چې زه راتلونکی مې روښانه.
بله، شګوفه جانې، که څه هم په ویلو کې تاسو ویلي چې هم مو ژورنالیزم کې کار کړی او تر څنګ سینما کې تاسو کار کړی، دواړه مختلف مسلکونه دي، خورا ډېر زیات لوی واټن په دې کې موجود ده. کوم ته ډېر زیات تاسو اولویت ورکوئ؟ په کوم برخه کې مو ډېر زیات ځان احساس د راحتۍ کوي چې هغه کې ډېر ښه کولی شئ وځلیږي، هغه سینما وکنه د ژورنالیزم برخه وه؟
د سینما برخه کې زه ډېر ښه راحت وم، په دې چې په هغه کې مې ډېر تجربه درلود. څه نا څه ما یو کال یو نیم کال هغه د لنډلن اعلاناتو کې کار کړی، په ډیالوګ، په کامریو، په مایکو، دې شیانو زه ډېر ښه آشنا شوی وم. د هغې پر سربېره زه رالمه ما مسکې یوازې په ژورنالیست برخه کې یوازې سیمینارونه او ځینې کنفرانسونه اخیستی دي. مثلا زه ولرې زده کړې په ژورنالیزم کې نه لرم، زه کوم مدرک دی او ژورنالیزم کې نه لرم چې وایم زه واقعاً زه ژورنالیست یم، زه یو مدرک لرم یا ما ولرې زده کړې کړي. نه، متاسفانه تامې نه دي کړي. څه نه څه ما سیمینارونه اخیستي دي، دغه سیمینارونه زه اړ شوم چې راسم یو پیشنهاد راته وستي، زه راسم په رسنیو کې فعالیت ولرم، ژورنالیزم یا هم یو د خبرونه پورې پرزنتاره سم، پرزنتری محتوی سم. یو څه ماته سخته واقعاً کله چې هغه ولې خبرونه ته مې فکر کوم چې زما کله دې برخه کې مې فعالیت نه وکړ، دې برخه کې مې تجربه نه درلوده. او زه راځم د فتن یو لوی خبرونه چې اختری زه خبرونه و دلبر ما هغه مخته ویوړه. ډېر مې ډار درلوده تر دې حده پورې چې نه فکر مې کوه زړه مې ډېر تکان لو دې هڅې چارې چې فکر کوې د زړه مې د خولې راوزې ډېر مې بېرېدلی وم. او استاد شمس الله دې د ژوند په ټول چار کې بیا لري زه زموږ د پروډکشن مدیر و، نو د په هډفون کې ما سره په غوږ کې راته ویل چې په ځان آرام او سره ریلاکس وشه. نه پاسه واسه چې تر اوسه آرام سم بیا د ډېر ماته پښتنه راکول، ډېر ښه نظریات راکول، ډېر ښه انرژي ماته راکوله چې زه باید په سټیج باندې باید خپل ځان راحته کړم.
بله،
نو دغه نو سسته اختری خبرونه محتوا هغه اوله تجربه مې د ډېر ډار ډک د ډېر غټ تجربه سره خبرونه محتوا د غنه ورسته لښ بیا سسته خبرونه محتوا او ما تاسو په دواره کې ډېر راحت خبر ځان احساسه ول مې په رسنۍ کې او څه په سینما کې دواره ما ته عادي سول تقریبا.
بله بله، شګوفا جانې که څنګه تاسو ویل چې تاسو راحت سینما برخه کې ډېر زیاته وي، په کومو فلمونو کوم ډول سریالونو کې کار کوو؟ اوایل کې که تاسو ویل چې یو وړو او کوچنیو اعلاناتو نه مو پیل وکړ، بیا چې سینما هنر او په دغه نړۍ کې تاسو ور داخله شئ، کوم ډول فلمونه کوم ډول سریالونه ول چې تاسو پکې کار وکړو؟
زما ما ډېر فلمو کې کار نه دی کړی. تقریبا یو سریال مې د ګلچیرې په نامه چې اولین سریال مې و، اولین کار مې و چې زه په یو لوی پروژه کې کار کوم چې هغه ګلچیرې سریال و. دغه ما رسنۍ د خاصه ثبت سو او د یوټیوب د لارې نشر ته ورسېده. ډېره ماته تجربه په ژوند کې دغه نه ورسته کله چې نور پېښنادونه ماته د نور سریالو را ورسېده، خو متاسفانه د افغانستان شرایط پر ما وخت را باندې تنګي وکړ او نسمه کول چې نور په افغانستان کې پاتې شم. نو اړین سم چې زه هیواد پرېږدم او راسمه بهرني هیواد ته.
بل څنګه تجربه مو واچې اول ځل باندې په داسې یو سریال کې کار وکړي چې هغه ستاسو اولی تجربه وو، کار کول پکې څومره ستاسو لپاره راحت وو؟ د هغه سریال چې تاسو پکې کار کړ انګیزه یې څه وه؟ د افغانستان د نجونو لپاره څه ډول پیغام ځان سره درلود؟
د ګلچیرې سریال داستان یې هم د ټولنې هغه خاتو چې متاسفانه ډېری کسان ځینې هم متپنه په خپل کابل کې هاو د کابل د باندې ځینې ولایتونو کې د سیو دو رسم رواج دی. ان په خو هم د اوسو محل کې د ورځ په ورځ لا هم ځینې رسنۍ کې ویني چې زیاتېږي چې د نجونو څخه مثلا د واده کولو چې کله انجلی واده کې کله چې یو هلک واده کې د ژوند ملګری انتخابي دوی ته د حق نه ورکې چې خپل د ژوند ملګری انتخاب کړي. او د ګلچیرې داستان د دې سو چې موږ د ټولنې حقیقت ته په تصویر ایستلی و چې انجلی د خپل د خاوند تر راتلونکي خاوند انتخاب حق نه لري، او یو هلک هم چې د دې حق نه لري چې خپل میرمن انتخاب کړي. او دې ته فامیلونه انتخابي فامیلونه د دې تصمیم نیسي چې څوک ورته انتخاب کوي. او دې او د افغانستان د ټولنې یو واقعیت چې موږ په تصویر ویستې. او د دې پای د ګلچیرې سره پای د غونډونو او هغه لوکانه ته د پیغام ورسوي چې څه کولای شي خپل د ژوند تصمیم په خپل ونیسم چې پلار او مور فامیل دېستا ولې ژوند ستاسو دې تاسو کولای شي خپل تصمیم ونیسي، نه دا چې ختنه کړی یو څوک تصمیم ونیسي او پر اترون کې ساسو ژوند زندگی په تاوتریخوالي یا هم په ډیره بدبختی باندې روانه اوسي. نو دغه پیغامونه د لو درته دغه سربېره ډېر شپه په کوم چې انجلی ته هغه پیغام رسي چې خپل انتخاب باید وکړي، حق لري چې خپل د ژوند تصمیم ونیسي، هلک حق لري چې خپل د ژوند تصمیم ونیسي.
بله، د دغه سریال ثبت څخه کراته وای چې آیا پندغه د طالبانو نوې دوره کې تاسو دغه سریال ثبتو که احیانا پندغه دوره کې وو د سریال ثبتول څنګه مو راحت او کنا سوزمن کارو زکه چې هلته زیاتره موارد ته اجازه نه ورکول کېده، لایونجون حق نه درلو چلته په لوس مخ باندې په سکرین کې راځي رشي. بیا دا چې سریال کې کار کوي فلم کې کار کوي په دغه دوره کې څومره سخت وو؟
د طالبانو تقریبا فکر کوم څنګه څه درې پنځه شپږ میاشتې تیر شوي و. د راتګ څخه چې ما د کلچې د سیریال پیشنهاد راته وسو او زه د سیریال مرکزي نقش ته انتخاب سو له موضوع لرم په دې برخه کې مې ولوبېدم. نو ویرې مې درلوده، ترس مې درلوده چې پر دې چې د طالبانو رژیم او د طالبانو دوره وه، ځینې نیوکې وې، ځینې قیدات و، د اطلاعاتو فرهنګ د خواسته، خو د هغې پر سربېره فامیل مې همیشه درته مخکې مې مثلا مې ډېر مور مې را سره ولاړه، خو بیا هم پلان مې په دې برخه کې بیا هم دلته ماته ډېره نیوکه نیوله چې په دې چې څه ناڅه موږ چې سیریال ثبته وای، زه به کله ناوخته د شپې راتلم، کله هم سهار وخته به زه باید د کور وتلی وای، سیریال به مې سیار ثبته به مې ځان رسولی وای. خو د هغې په سربېره امنیتي سکیورټي را سره وه، د خپل دفتر د خواسه او اجازه مثلا د امر بالمعروف او اطلاعات فرهنګ د طالبان د خواسه هم اخیستل سوې وه، د حجاب سره د هغې پر سربېره هم نمارسانه که ځینې نور سیریالونه یې هم ځینې وګوري، ډېری یې د جمهوریت په دوره کې هم چې ثبت شوي دي په حجاب برابر دي. او سختان یې درلوده، بې سختي هېڅ کار اسانه نه دی، ولې بیا هم کوشش مو وکړه چې په څه طریقه په ښه ډول مو دا سیریال پای ته ورسوو د ډېرو سختو مشکلاتو سره سم.
بله بله، په مهاجرت کې که زمينه برابر سي یا تاسو په دغه فکر کې یاست چې افغانستان کې راوتلی سي، اوس په همدغه مسله کې تاسو باید وځلې کې تاسو باید نورې لاسته راوړنې ولري، په نورو فلمونو کې کار کوي، په نورو سریالونو کې کار کوي، تاسو یو زمينه کې برابر شي آماده سي چې باید کار کوي؟
یعنی وقتا ډېر په تمه یم، ډېر په جستجو کې یم، دلته ځینې وخت کله چې زه کار نشته زما دوی ته دلته تیاتر یا هم سینما برخه فعالیتونه لري چې ځینې کسان درسونه په دې برخه کې وایي. او په تمه یم چې زه یو ورځ ماته دا پیشنهاد وسي چې زه یا هم افغاني سریالو کې زه ولوبېږم، یا هم د دوی خپل یا هالیوډ یا بالیوډ کې زه وکولی سم په دې برخه کې فعالیت وکړم، وځلېږم. او دا به ټول نړۍ ته په خصوص افغانستان او افغان ښځو ته یو لوی افتخار یې، پر دې چې هغه د نن او د طالبان په دوره کې ډېری وخت ګزارشونه او ځینې راپورونه به موږ لیدلي چې د افغان نجونې څومره ډېر فعالیتونه یې په رسنیو کې ښولي دي، په ورزشي برخه کې حقوقي مثلا بشري حقوقي فعالان یې دي، خپل لاسته راوړنې ښولې، کرکټ برخه کې چې مثلا تازه کرکټ نجونې راله ولوبېدله. او زه غواړم چې یو ورځ یو افغان نجلۍ چې زه اوسمه په دې برخه کې فعالیت ولرم او افغانستان افغان ښځو ته یو لاسته راوړنه راوم.
بله، راتلونکي پلانونه په اړه که راته وایي چې پلانونه په راتلونکي کې څه دي، څه په نظر کې لري؟
راتلونکي د خیر سره اوس فلم په کوم ځای کې چې موقعت لرم د خیر سره کوشش کوم چې خپل لا هم زده کړې مې پورته کړم. غواړم د دې پلا زه سم د اقتصاد پوهنځي کې مې زده کړې کړې دي، ولې د دې پلا زه غواړم په سینما برخه کې په تیاتر کې دي کې زده کړې ولرم، درک ولرم او تر غوزه زه وکولی سم په ښه لوړو ځایو کې سینما برخه کې لاره پیدا کړم. پر دې چې دې ځایو کې چې دی باید لوړې زده کړې ولري، اکټینګ دې ډېر ښه اوسي، اکټینګ دې زده اوسي په هر حالت، خوشحالۍ کې، غم کې، بې تفاوتۍ کې، په هر څه کې باید حس و حال دې اکټینګ دې او دغه پر سربېره ډیالوګ دې احساس ټول باید ځان ته وساتي، توجه ورته ولري. نو غواړم په دې برخه کې مسلکي زده کړې ولرم او لاره پیدا کړم په سینما برخه کې.
بله، یو بل مسله چې هغه د هر افغان نه هیله ممکن پاتې شي، ستاسو لپاره که افغانستان کې بیرته زمينه برابر شي، داسې وخت راشي چې هلته ته کولی سي په ډېر راحتۍ سره خپل همدغه هنر کې د وځلېږي کار وکوي، چانس برابر شي چې به ته افغانستان ته لاړ شي، آیا تصمیم لرې چې لاړ شي؟ او په وروستیو کې راته له خپل احساس هم کوي چې له خپل هنر نه لرې پاتې شوی یې، هر ورځ خپل سیریالونه ګوري، هغه اعلاناتو کې چې تاسو کار کړی هغه اړوي، په یوټیوب کې ګوري، څومره د درد احساس درکوي، څومره د دې احساس کوي چې آی کاش اوس په افغانستان کې خپل هنر ته دامه ورکړی وای؟
او که یو ورځ داسې یو فرصت راته برابر سي او د افغانستان کومه زه چې اوس روان دي پر ښځو پر نجونو د ډېر تنګ حالت چې پر نجونو روان دی په افغانستان کې، که دا حالت اوسي متاسفانه نسم کولی دغه حالت چې زه د افغانستان ووتم، که افغانستان یو وخت وینم چې واقعا نجونې د تحصیل د کار د زده کړو اجازه لري، پرمختګ ته اجازه لري، نو که یو وخت ماته دې زمینه برابره چې زه خپل هیواد ته بیرته ولاړ شم او د افغانستان په سینما کې زه فعالیت ولرم، بیا هم د افغانستان په محیط کې د افغانستان په چاپېریال کې زه سینما ته په فلم کې یا سیریال کې کار وکړم، یعنی واقعا ماته د افتخار ځای دی. د هغې پر سربېره چې زه خپل د احساس پاروم څه نه څه اوسې، هر څه چې زه راسم هندي بالیوډ فلمونه وګورم، هالیوډ فلمونه وګورم، خو افغاني فلمونه افغاني سیریالونه یو جلا خوند لري، یو جلا احساس لري، یو جلا سړي ته ښه خوند ورکوي. کله چې زه څه نه څه د افغاني فلمونه او سیریالونه چې زه ګورم، داسې احساس کوم چې زه دا اوسم زه په افغانستان کې ژوند کوم، خپل د افغانانو په منځ کې هم، د خپل افغانانو په شاوخوا کې هم، خپل افغانستان کې هم. خو متاسفانه متاسفانه داسې څه نهشته. ډېر مې زوري واقعا ډېر زوریږم، خو خدای دې وکړي چې زما هیواد زما هیوادوال زما افغان نجونې برقرار سي، زما هیواد برقرار سي، آزاد سي، بیا زه وکولای شم خپل هیواد ته ولاړ شم او په دې مسلک کې په دې هنر کې زه فعالیت ولرم.
ډېر زیاته مننه ژوندۍ اوسې شګوفه جانې دا چې موږ سره مو مرکه وکوله.
قربان مننه ژوندۍ اوسې حسین جانې، چې زه خوشحاله شم ستاسو سره په خپرونه کې درسره وم، او څه نا څه بېرته هغه تېر یادونه، هغه تېرې خاطرې، هغه تېر کارونه را یاد کړم او ما ته ښه احساس راکړي.
ډېره زیاته مننه، مننه ژوندۍ اوسې،
سلامت اوسې.
آزادی رادیو .com ساعت 7